السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو هر کله کوم د ملګرو ملتونو سازمان د امنیت شورا د بندیزونو د عملي کېدو د څارنې او تحلیل کمیټې په خپل نوي راپور کې ویلي طالبان ل القاعده او د پاکستانی طالبانو تحریک سره پیاوړي اړیکې لري او تر خوا یو شمېر نورې ترهګرې ډلې هم د دوی تر واکمنې لاندې فعالیت او ازادي لري. دا راپور چې د جون په لومړۍ نیټه چمتو شوی او تازه خپور شوی پکې راغلی طالبانو د دوهې د هوکړې پر بنسټ له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې په دې تړون کې کړې ژمنې نه دي عملي کړې. د دې راپور پر بنسټ ترهګرې ډلې له دې فرصت ښه ګټه اخلي او له همدې امله افغانستان او سیمه کې د ترهګرۍ واخ مخ په زیاتېدو دی. تفصیل به وروسته واورئ. داعش ډلې د بدخشان ولایت لپاره د طالبانو د والی د فاتحې په مراسمو د انتحاري برید پرامنلې. دا رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د ډلې د جمعې د ورځې په ماښام په یو بیان کې د دې چاودنې مسؤلیت ومانه. د بدخشان ولایت لپاره طالبانو د سرپرست والی نثار احمد احمدي د فاتحې په مراسمو کې د پنج شنبې د ورځې په برید کې یوولس تنه ووژل شول او شاوخوا دېرش نور ټپیان شول. په دې اړه هم وروسته یو تفصیلي راپور او مرکه خپرېږي. د بلغاړي بیا نتایج شوي راپورونه وایي چې په افغانستان کې د داعش د خراسان څانګې مشر ثناءالله غفاري چې په شهاب المهاجر هم مشهور دی وژل شوی دی. د امریکا د پوز مرکزی قرارګاه یاسین کام د امریکا غږ رادیو ته ویلي چې دوی هم د تیرې اونۍ په ترڅ کې په کونړ ولایت کې د المهاجر د وژل کېدو راپورونه ترلاسه کړل. خو د یاسین کام یو چارواکي جګړن جان مور یادونه کړې چې د عثمان په دې اړه هیڅ نشي ویلی. د افغانستان د خوځو نجونو بشري حقوقو په برخه کې د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري ویلي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د یو تازه راپور په اړه د بخښنې د نړیوال سازمان او د بشري حقوقو د مدافعانو د ډلې له چارواکو سره خبرې اترې کړې دي. مېرمن اميري بیگانه وخت په یو ټویټ کې لیکلي دي چې د افغان خوځو نجونو د ناوړه وضعیت په اړه د حساب کتاب او د هغوی ژوند ته د رڼا د راستولو د هڅو لپاره د دوو بنسټونو مننه کړې ده. د خوځو پر ضد د طالبانو د جګړې په نوم د بخښنې د نړیوال سازمان او د بشري حقوقو د فیانو د ډلې راپور د تیرې میاشتې په شپږمه نیټه خپور شو. په دې راپور کې له نړیوالې ټولنې غوښتنه شوې وه چې پر افغان نجونو او ښځو د طالبانو محدودیتونه دي د بشریت پر ضد د جنایات په توګه وڅېړي. بریتانیا د افغانستان لپاره په خپل سفارت کې نوی شار ظفیر ګمارلی. د برټانوي رسنیو د راپورونو له مخې رابل ټیکسن بابر روانه جولای میاشت کې په قطر کې خپل ماموریت پیل کړی. پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته برټانیا او یو شمېر نورو لویدیځو هیوادونو د افغانستان لپاره خپلې ډیپلوماټیکې استازولۍ دوهې ته لیږدولې دي. سپینا مارډی د خپل سرچینو په حواله وایي چې ایران په پام کې لري چې د روسیې په خبره کې د بي پيلوټ الوتکو د تولید تاسیسات پراخ کړي. د سپینا مارډی د ملي امنیت د شورا وایان جانکر به پرونو ویل ایران روسیې ته د دې ډول الوتکو استول ته دوام ورکوي څو د اوکراین په جګړه کې له هغه یې کار واخلي. خغلی کربی ویلی چې ایران او روسیه هڅه کوي د بي پيلوټ الوتکو د تولید صنعت د جګړې سیمې ته ورنږدې کړي او زیاته کړي چې د معلوماتو لمخې د دې الوتکو د جوړولو تاسیسات د مسکو د ختیځ په زر کیلومتر کې په پام کې نیول شوې دي. او متحده ایالاتو په چین کې د بشري حقوقو د سرغړونو په تړاو پر ناین سټار او یو بل کیمیاوي شرکت د وارداتو بندیزونه لګولې دي. ناین سټار چې دا کوي د نړۍ په کچه د لیزري پرنټرونو څلورم لوی تولیدونکي شرکت دی. له شینجانګ ژونتای شرکت سره یو ځای د غون مسلمانانو او نورو ډلو پر وړاندې د بشري سرغړونو لوجې د امریکا د بندیزونو په فهرست کې راغلی دی. رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د متحده ایالاتو د کورنۍ امنیت وزارت پرون وویل چې متحده ایالاتو د دې شرکت واردات له دې وروسته ممنوع کړي دي. د دوو شرکتونو تر اوسه د امریکا د دې اقدام په اړه څنګه دی ویل. ستړي مشه یو ورځ مو په خیر. لکه څنګه وړاندې مو چې په خبرونو کې واوریدل د ملګرو ملتونو سازمان د امنیت شورا د بندیزونو د عملي کېدو د څارنې او تحلیل کمیټې په خپل نوي راپور کې ویلي چې طالبان ل القاعده او د پاکستانی طالبانو تحریک سره پیاوړي اړیکې لري او تر خوا یو شمېر نورې ترهګرې ډلې هم د دوی تر واکمنۍ لاندې فعالیت او ازادي لري. دا راپور چې د جون په لومړۍ نیټه چمتو او تازه خپور شوی پکې راغلي دي چې طالبانو د دوهې د هوکړې پر بنسټ له ترهګرې سره د مبارزې په برخه کې په دې تړون کې کړې ژمنې نه دي عملي کړي. د دې راپور پر بنسټ تر هغه ډلې له دې فرصت ښه ګټه اخلي او له همدې امله په افغانستان او سیمه کې د تر هغه ری ګواښ مخ په زیاتېدو دی. د امنیت شورا پر راپور کې راغلي داسې نخې نښانې شته چې ښایي القاعده خپل عملیاتي وړتیا بیا رغوي. ټي ټي بي د طالبانو په ملاتړ په پاکستان بریدونه کوي. بهرنیو تر هغه ډلو د افغانستان په پولو کې ګواښ رامنځته کړی او تر خوا یې د داعش بریدونه زیات او پیچلي شوي دي. د طالبانو حکومت تر اوسه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دې راپور په اړه غبرګون نه دی ښودلی. خو له دې وړاندې یې له تر هغه ډلو سره خپلې اړیکې رد کړي او دا یې هم ویلي دي چې اجازه به ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د بل کوم هیواد پر ضد وکارول شي. د ملګرو ملتونو سازمان د امنیت شورا د بندیزونو د عملي کېدو د څارنې او تحلیل کمیټې په خپل راپور کې دا ادعا هم کړې ده چې د ملا هبت الله په مشرۍ د طالبانو اوسنی رژیم د 1990 لسیزې په څیر استبدادي پښتون محوره او حذفی سیاست ته مخه کړی ده. په دې راپور کې د قومونو ترمنځ اختلاف ته هم اشاره شوې، خو زیاتوي ورس تر بلې د طالبانو د مشر واک ډیریږي. د امنیت شورا د راپور پر بنسټ د طالبانو مشر مولا حبت الله د خپلو پالیسیو د عملي کېدو لپاره د بهرنیو فشارونو پر وړاندې مقاومت کړی او تر خوای هیڅ داسې نښه نشته چې وښیي کابل میشتي طالب مشران دي د دې پالیسیو په بدلون کې اغیز ولري. خو طالبانو بیا له وړاندې خپلو مشرانو ترمنځ اختلاف رد کړی، مګر په ځلونو د دوی د چارواکو ترمنځ د نجونو د زده کړو په حکومت کې د نورو لوریو د مشارکت په اړه اختلافي نظریات اوریدل شوي. په دې راپور کې له نشه یي موادو سره د مبارزې اړوند یادونه هم شوې چې د طالبانو یو شمېر مشران د کوکنارو په کښت او قاچاق کې لاس لري، او دا هم له وخته مخکې ده چې د طالبانو د مشر لخوا د کوکنارو د بندیزونو په اړه د فرمان د عملي کېدو د اغیزو په اړه قضاوت وشي. په راپور کې دا هم راغلي چې په افغانستان کې د نشه یي موادو بیه لوړه او د متافتامین د تولید زیات شوی. د طالبانو مشر تیر کال د کوکنارو او نشه یي توکو کښت او قاچاق منع اعلان کړ، خو راپورونه ښیي چې د افغانستان په یو شمېر سیمو کې بیا هم کوکنار کرل شوي، هغه چې طالب چارواکي وایي دوی د لمنځه وړلو لپاره کمپاین کوي. د ملګرو ملتونو سازمان د امنیت شورا د بندیزونو د عملي کېدو د څارنې او تحلیل کمیټې پر طالبانو د امنیت شورا لخوا لګول شویو بندیزونو ته په اشاره لیکلي چې د بندیزونو د ملا حبت الله په پریکړو اغیز نه دی لرلی، او تر خوا یو شمېر هیوادونه چې له طالبانو سره یې تعامل کړی د دې بندیزونو د لرې کېدو غوښتنه کړې.
شیبا پا شیبا تازه خبرونه ل ازادي رادیو څخه.
داعش خراسان څنګه په تیرې یو میاشت کې په بدخشان ولایت کې د درې میخونړې حملې مسولیت منلې. د بدخشان د سرپرست والی د فاتحې په مراسمو کې د پنځشنبې د ورځې 14 لکتر لگا یو لس کسان وژلې دي. داعش ډلې له دې وړاندې تیرې سېشنبې په ورځ د بدخشان په سرپرست والی د شوې موټر بم برید مسولیت هم منلې. او جزئیات یې په دې راپور کې.
اسلامی دولت ډله یادایش ادعا کوي چې په تیرو شپږ میاشتو کې خپل درېمه حمله هم په بدخشان ولایت کې ترسره کړه. وروستۍ حمله چې دې ډلې مسؤلیت ومنه د پنځشنبې په ورځ د بدخشان ولایت لپاره د طالبانو د سرپرست ولی نثار احمد احمدی د فاتحې په مراسمو کې وسوه. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وویل
د دې خبرونې ډیره برخه د ازادي رادیو دوه نورو اونیزو پروګرامونو ته جلا شوې ده. په ډیره بخنه چې دا راپور نیمګړی پاتې شو، خو وړاندې په دوه نورو خبرونو کې خبر شوې اوس هم د ازادي رادیو پاتې خبرونې واوري.
دایش
نیما نړۍ
سره د میان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زدا مال تر لیګما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و جاړم د مشمن سره په ساکنن او زمنور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
دران دوستانو سلامونه میومنی. د کورنۍ د جوړښت لپاره واده کول اسلامي شری او قانوني کړنه ده چې د نکاح په عقد سره ترسره کیږي. د خلکو هم خبره ده چې وایي دی به مشروع او سالمي کورنۍ لپاره واده کول لا دم سخنیولې تر دې دمه دود دی. خو ځینې وخت بیا واده کول د دوو کسانو څه چې د یوې لویې کورنۍ ژوند دومره تریخوي چې ان په مرګ تمامیږي. د دا ډول پیښو د مخنیوي لپاره د اسلام دین طلاق جایز کړی دی. نن په همدې اړه خبرې کوو. په پایل کې د علوم اکاډمۍ د دینی برخې علمي غړی او د پوهنتون استاد نور الله کوثر د اسلام له نظره د طلاق په اړه وایي.
طلاق په شریعت کې د دې لپاره مشروع شوی چې انسانان هغه اخیری وسیله د تحمل او د برداشت دی او بل په کار واچي. مختلف لارو نه تلاش وکړي چې وکولې چې دا ژوند سمون اخري کچیر ته سمون نه خور نه اخیری شی بیا طلاق د حقوق نه ورکول کیږي او خزه باندې ظلم او ستم وي او د خزه حق تلف کیږي او خزه zarar مومي. هلته شریعت اجازه ورکړي د دفع د zarar لپاره د طلاق مطالبه وکړي. هغه د مجبوریت لار نه چې کله کورنۍ سره ژوند سمون نه خي بیا طلاق ده. او طلاق انحلال د ازدواج ده، د واده او د عقد او د نکاح انحلال ده چې نکاح په غیر ختميږي او خزه رستو له طلاق نه چې عیدت خپل پوره سي هغه نو بیا لغین رستو د خزه لپاره خپل اختیار ده. که هر څوک انتخابي شریعت دا اختیار ورکړي ده چې خپل کفاءت او همسلي د خپل کورنۍ پلارنۍ کورنۍ مد نظر ونیسي. بل څوک انتخابي شریعت د تمامانيت نه لري. قران عظیم شان مو فلا تعدلوهن ايان كحنا ازواجهن اذا ترادوا منهن بالمعروف. کله چې خزه طلاق سره او لمړي خاوند نه خلاص ول خپل خوخي او خپل شرایط او معیارو سره کولای سي له دوهم سلی سره واده وکي او دا واده ممانیت ورته نسته. ممانیت شران ممانیت نسته او خپل اختیار لري، هو کفاعت او انو شرایط به په جای کوي.
یو میرمن چې نه وړي خپل نوم واخلي وای چې په افغاني ټولنه کې یو شمیر خلک له شریعت څخه هم خپل دودونو ته لومړیتوب ورکوي. کله چې یو جلې او چا سره نکاب شي بیا که څومره هم ستونزې وي ورنه خلاصېدل ساده کار نه دی. که هر ډول سختي او ظلم وي ښځې باید وزغمي، ځکه له یوې خوا یې کورنۍ ورته وایي چې که دا طلاق واخلي د دوی نوم بدیږي، له بله پلوه میړه هم نه غواړي چې سره جلا شي.
کوم ټکی کوم بهي هر حالت ولرو باید ورسره ژوند وکړو. طلاق نه څه خسته، که طلاق واخلو اول طلاق نه راکوي، بیګه طلاق راکوي اختار به راکوي څه بل چا سره ته واده نه سي کوي، تا به زه پرېږدم زه بل چا سره واده وکړي، او که ته بل چا سره واده وکړي هغه زما مړ کړم تا به مړ کړم. نو هر څومره چې ظلم په موږ باندې وي، چې هر څومره ستم په موږ باندې وي، موږ باید له هغه سړي سره تیر کړو. که چرسي، که بنګي، که بیرایي، که هر رقم سړی، باید موږ افغانۍ ښځې د هغه سره ژوند وکړو، ځکه چې هغه موږ ته طلاق نه راکوي. که طلاق راکړي موږ نه پرېږدو چې هغه بل چا سره واده وکړو، او که واده وکړو نو هم نن به موږ ژوندې پرېږدم هغه کس.
د ننګرهار اوسیدونکي شمله وایي چې تجربو ښودلې چې افغان میرمنې تر آخري حده پورې کوښښ کوي چې ګډ ژوند یې ګډوډ نه شي، ځکه دوی ته همدا ذهنیت ورکول شوی دی چې طلاق د دوی په دود کې نشته. د اغلې شملې په باور په ژوند کې د هرې ورځې لانجې او شخړو پر ځای لکه څنګه چې واده په خوښۍ سره کیږي، بیلتون دې هم د دواړو خواوو په خوښۍ وي.
مثال ام په نامزدۍ کې چې پرې ښودل شوی دی، خو نامزدی دوره خو دا دوره ده چې مثال د امتحاني دوره ده، یو بل باید سره وپیژندي، او که خوښه نه شو پرېږدي، د دې کې هیڅ مشکل نشته. بیا پس د واده نه چې مثال ماشومدار یې، اول خو ښه باید خلک فکر وکړي دغه موضوع لاره باید پیدا کړي چې په څه خبره باندې د دې شخړه ده او په څه خبره باندې سره بیلیږي. که بیا ونه شو نو اسلامي طریقه ده، باید بیل شي، او چې بیلیږي باید په رضا باندې بیل شي. ښځم حق لري چې هغه مرو لري بیرته مثال طلاق کیږي، څونه وخت پورې ورته ټاکل شوی ده چې خاوند باید د هغې پښتنه وکړي، د هغې ډوډۍ اوبه ورکړي، پښتنه وکړي، او مثال بچي میرمن ته ورکول کیږي. که چېرته ښځه خپله په خوښه باندې ځي، نو هغه هم څه فیصله مشران کوي، جرګه کوي، محکمه کوي، چې ماشومان دي یا کور دی یا ژوند دی، که هر څه ده هغه باید ومنل شي. خو متاسفانه چې دلته دا خبره نشته دي، نارینه که طلاق ورکړي هغه د کور هم ورته پاتې کیږي، ژوند هم پاتې کیږي، دستی که د بل ښځه هم کوي، بچیان هم ترې نه اخلي، څه کې هم نه کیږي. ښځینه بیچاره هم په اوله کې سوځېدلې ده، هم په اخره کې سوځېدلې ده. نو د دې خبرې پښتنه باید د خلکو وکړي. همدغسې چې مثال واده په خوشحالۍ کیږي، باید بیلېدی هم همدغسې په خوشحالۍ وشي، چې کله وایي بیلېږو سره خوښ هم نه ده، مشکل پښتنه وشي چې څه مشکل لري ته په دې کور کې. مثال هغه به وشي د کورنۍ سره، یا د خاوند سره، یا د ماشوم سره، یا دې سره، یا هغې سره، بس د هغې هېڅ مشکل نشته، ده صحیح ده، واخله او درې کس سره ټول کړي، یا مثال محکمې ته ځي، خبره خلاصه. محکمه څه فیصله کوي؟ که ماشوم ورته ورکوي، که کور ورکوي، که هغه مهر ورکوي، که څه ورکوي، هغه باید په خوشحالۍ باندې ده ومنل شي.
میرمن شمله وایي له بده مرغه موږ په داسې ټولنه کې ژوند کوو چې د طلاق په موضوع کې یوازې ښځې ملامتې ګڼل کیږي.
د دې خبرې نه یو بله خبره د خلک به جوړوي، ځکه چې کله دوی واده کوي هغه وخت کې دوی دا فکر نه کوي چې مثال د جلۍ نه پښتنه وکړي، هلک نه پښتنه وکړي، چې خوښه یي او مثال یو بل کورنۍ سره جوړیږي، پس هغه دوی واده وکړي چې کوشش وکړي دا ژوند دی په خوشحالۍ به مخ لاړ شي. نو کله چې دوی واده کوي، واده فامیلونه خپل په خوښه کوي، نو دې کې ناراضي د ښځو د خاوند ډېری. او بیا کله چې مثال ښځه خاوند هم که راضا اوسي یو بل سره، نو فامیلونه په کلاس وهنه کوي. نو کله چې دوی واده کوي په خوشحالۍ واده کوي، او کله چې دوی سره بیلیږي هغه وخت کې بیا ټوله جګرخونی ښځې ته رسیږي. او د دې د پښتنې تر اوسه پورې څوک نه دی پیدا شوی چې دا پښتنه وکړي چې ولې ماشومې ته نه اخیستل کیږي، وهل، ټوکل خوري، نامبدګي ورته رسیږي. مثال که همدغسې پرېږدي چې لاړ شي پلار کره کښېني، ورندار، مثال خور، مور، دا خپل خپلوان ټول ورته وي دا ولې راغلې ده او څنګه راغلې ده، یا طلاقه شوې ده، او حتی د هغې ډېرې لرې لرې کورنیو ته د دې خبره رسیږي. دغه د لور خسر خېلو ته، د لور د لور خسر خېلو ته، د ماما د لور خسر خېلو ته، دغه د نور نورو ټولو ځایونو کې دا اوازه کېږي چې د فلانکي لور یا د فلانکي خور طلاقه شوې ده. او دې ته چې کله هغه خور، هغه مور چې مثال په هغه کور کې وه، وهلې، خوړل، ټوکلې خوړل، بیابېدله، وږې به وه، تږې به وه، یا مریضه به وه، یا کوم مشکلات به یې درلودو، هغه وخت کې هېڅوک چاته نه راځي چې ته ولې وهل خورې، یا ته څه په کار دي، یا تاسو حق دا، یا دا د هغه وخت کې بیا هیڅ څوک د پښتنې ته ناراضي.
اکثر خلک په دې باور دي چې په بیرته پاتې هیوادونو کې د زده کړې د کچې د ټیټوالي له وجې ګډ ژوند له پایله له جار او جنجال سره شروع کیږي. کچېرې خلکو تعلیم درلودلی دا ستونزې تر ډېره حده راکمېدلې. د کابل اوسیدونکي مینه حسنزی په دې اړه وایي.